The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
گران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا دی ریډیو ده نن د شورو ورځ کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 28 نیټه ده په پاکستان کې د مازیګر شپږ افغانستان کې 5 نیمه او دلته په واشنگټن ڈی سی کې د سهار 9 بجې دي د وایس اف امریکا دی ریډیو په دې خبری خبرونه کې درته زه بختور شهر کلی وایم نوملې د دې وخت د تازه او مهمو خبرونو سره ټکی امریکا د هندستان سره داسې دفاعي لوزنامه وکړه چې هندستان بر دې جوګه کړی چې د خلای سیارې د لارې به په گاونډي هوادونو کې خپل هدفونه پنه خکولې شي پاکستان دغه لوزنامه د سیمې د ثبات لپاره خطر ګرځولې ده او تیر ورځ د پیښور په کوهارت روډ په یو مدرسې کې په 14 کې د یو سل لس نه زیات جوبل شوی د مدرسې ماشومان په هسپتالونو کې د دارو درمل ورستو خپل کورونو ته ستانه شوی دي په دغه 14 کې 9 کسان وژل شوی او د پاکستان او افغانستان خزو تجارانو په دوړو حکومتونو غږ کړی چې دوی ته د په حرکت چا کاروبار ته د ود ورکولو لپاره اسانتیاوي ورکړي شي او په افغانستان کې د یوې داسې سولې راوستو هڅه دی وشي چې پکې خزې قرباني نشي او ستاسو خبرونو تفصیل امریکای د هندستان سره داسې دفاعي لوزنامه وکړه چې هندستان به ورسره د دې جوګه شي چې د خلایي سیارو د لارې به په گاونډي هوادونو کې خپل هدفونه پنه خکولې شي پاکستان دغه لوزنامه د سیمې د ثبات لپاره خطر بللې ده امریکای او هند په داسې حال کې دغه دفاعي لوزنامه لاسلیک کړې ده چې د هند او چین ترمنځ په پوله تاوتریخواله روان دي او څېړونکو وایي د معاهده مقصد په سیمه کې د چین زیاتیدونکو اثر او د زور مخنی ولدی څېړونکو وایي د دې لوزنامې اثر به د چین سره سره په پاکستان هم وي ولې چې د دفاع په لړ کې پاکستان چین ته اړتیا لري د پاکستان خارجه دفتر دغه لوزنامه د سیمې د ثبات لپاره یو خطر ګرځولې خو امریکا وایي د یوې آزاد نړۍ د حفاظت لپاره به جمهوریت هوادونو ته یو ځای کېدل وي او تیر ورځ د پیښور په کوهارت روډ مدرسې کې په 14 کې د یو سل نه زیات جوبل شوی د مدرسې ماشومان چې په هسپتالونو کې داخل وو د دارو درمل ورستو خپل کورونو ته لیږل شوی دي په دغه 14 کې 9 کسان وژل شوی حکومتي چارواکي وایي دغه پیښه په اړه پلټنې روان دي او پولیس لګیا دي چې په دغه 14 کې ککړ تنان ونیسي بل په لور د سیاسي ګوندونو مشرانو په دغه پیښه باندې د غم سرګندونه کړي او د حکومت نه غوښتل دي چې د خلکو د تحفظ یقیني کولو لپاره د کوټلي ګامونه واخلي او د سپریم کورټ حکومت ته د یو سل شل نوي احتساب عدالتونو د جوړولو د حکم عملي کولو په ترڅ کې وزیر اعظم عمران خان په لومړي پړاو کې د 150 عدالتونو د جوړولو منځوري ورکړی ده په پاکستان کې د وړاندې نه مخالفه سیاسي ګوندونه او د بشري حقوقو تنظیمونه د احتساب نظام توپیری بولی او دوی د نوی قانون د لارې د فوز او اعلی عدلیه د احتساب باوري جوړولو غوښتنه کوي او په پاکستان کې د کورونا وایرس د مخنیوي په خاطر په ټول ملک کې د ماسک اچول لازمی ګرځول شوی دی د سرکاري مطبوعاتو تر مخه نن د پاکستان د منصوبه بندي وزیر اسد عمر په مشرۍ د ان سی او سی په غونډه کې ویلې شوی په بازارونو نورو سوداګریزو مالونو عامو ګاډو او ریسټورانټونو کې به د ماسکونو اچول لازمی وي او د کورونا نه د ژغورنې نور احتیاطي تدابیر دي هم عملی کړی شي دا یو غونډه ته ویل شي ودی چې په پاکستان کې په یو لسو خارونو کې د کورونا وایرس په توندۍ سره خورېدل پیل شوی دی په ملک کې د ماسک اچول په داسې حال لازمی ګرځول شوی چې په پاکستان کې د صحت چارواکو ویلي په ټول ملک کې د کورونا وایرس دویمه چپه روانه ده او په تیر یو شواروس کې په پاکستان کې په 1015 کسانو کې د کورونا وایرس موندل شوی دی د پاکستان او افغانستان خزو تجارانو په دواړو حکومتونو غږ کړی دوی ته د په هره کچه کاروبار ته د ود ورکولو لپاره اسانتیاوي ورکړی شي او په افغانستان کې د یوې داسې سولې راوستو هڅه وشي چې پکې خزې قرباني نشي د افغانستان د ملي شورا او وکیل ملال ساغزی ویلي تجاران د دواړو هیوادونو روابطو پټینګولو کې خپل رول لوبول شي د پاکستان د پارلیمان غړي شاندانا ګلزار هم دیوته ویلي د پاکستان او افغانستان لوی دښمن غریبي ده چې په جنگونو نه بلکې په تجارت ختمې دي شي او د امریکای خارجه وزیر مایک پامپیو د ارمینیا وزیر اعظم او د آذربایجان صدر سره په ټلیفون په خبرو کې په دواړو مشرانو غږ کړي خپل جګړه دی ودروي او خپل شخړه دی د سفارتي حلو زلو د لارې هوار کړی. او په ګردنړۍ کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیره 3.5 میلیونه ته نږدې شوی او په دغه وایرس په ټوله دنیا کې د مړو شمیره د 1.1 میلیون نه زیاته شوې ده. بلخوا د صحت نړیواله اداره WHO وایي په تیره یوه هفته کې د 3 میلیونه نه زیات کسان په کورونا وایرس اخته شوي دي. او په امریکا کې صدارتي انتخابات چې د نومبر په 3 نیټه کې دونکو دي د کورونا وایرس د لاسه د وړاندې نه د وټونو اچولو لړۍ نور غلندې شوې ده. رپورټونه وایي تر اوسه د یو کم او 1 میلیون نه زیاتو امریکایانو خپل رای ورکړي چې د امریکای په تاریخ کې د وړاندې نه د اچول شوو وټونو یو ریکارډ لوی شمیره ده.
د وایس اف امریکا دی وریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا دیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا دیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د دیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدلی شئ.
السلام علیکم، ما خام مو په خیر. نن د شورو یا چاشنبه ورځ د اکتوبر 28مه ده چې د لړم له 8 سره سمون خوري. وخت شوې دی په خبر کې د ما خام او په کابل کې د ما خام شپګنیمی او دلته په واشنگتن کې د سهار 10 بجې. د هلو وی وی د روانو چارو په خبرونه کې ز فواد لامی ستاسو کوربه يم. د خبرونه واردلمه خې ریکارډ شوی او براه راست نه ده، نو دا چې نشو کولای ستاسو نظریات او ټلیفونونه هم پکې ځای کړو، ستاسو نه بخنه غواړو. په دې هله چې خبرونه او پکې د میلمنو خبرې تر پایه واوري، اول به تاسو ته د نن ورځې د موضوع په اړه لنډ معلومات وړاندې کړم. په افغانستان کې په دې وروستیو ورځو او هفتو کې تشدد زیات شوی او تر ټولو تازه پیښه پکې دا ده چې طالبانو په کندهار ولایت کې د ارغنداب ولسوالۍ د پولیسو پر مرکزونو د لئیز بریدونه پیل کړی دي. ارغنداب د کندهار ښار په شمالي برخه کې د ښار سره نږدې پرته ولسوالۍ ده چې امنیت او ثبات د کندهار ښار د امنیت لپاره ډیر مهم بلل کیږي. همدارس پرون حکومت وویل چې طالبانو په یو شواروز کې په 22 ولایتونو کې حمله کړې دي. دا حمله په داسې حال کې کیږي چې په دوحه کې د بین الافغاني مذاکراتو پر مختګ لا نه دی معلوم او د اسلامي همکارۍ او د عالمی تنظیم په شمول بیلابیلو نړیوالو تنظیمونو او هیوادونو له طالبانو غوښتي چې دزبندي دی وکړي یا د تشدد کم کړي، مګر طالبانو هیڅ یو غوښتنه هم نه ده منلې. بل اړخته د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیزاد ویلي چې سیمه ایز ورانکاری د خپل ناجایز ګټو لپاره افغانان د مردکیو یا مرمیو او باروتو په توګه کاروي. دا ورانکاری چې غواړي قتل او قتال او وژنې دوام پیدا کړي څوک دي؟ په دې خبرونه کې په افغانستان او پاکستان کې د تشدد د ورستیو پیښو په عواملو او اسبابو باندې خبرې کوو.
د وایس اف امریکا جوه خبرونه ده.
او د خبرونه لمړنۍ ملمم خاغلی افراسیاب خټک سید دی چې پیژندل شوی پښتون سیاستوال دی او د محل پاکستان لمون سره د ټلیفون پر کرخه ملمه دی. خټک سید ستړي مشي په خیر راغلی.
مننه، کور مو ودان.
خټک سید، د خبرونه موضوع په افغانستان او په پاکستان کې هم د تشدد زیاتوالی او ترشای د مجهول عوامل چړل دي. تاسو په نظر دغه خشونتونه یا دغه تشدد چې په افغانستان کې دوام لري او یا کله کله په پاکستان کې هم لیدل کیږي، لکه پرون چې په سپین جمعه کې 14 وشو، د دغه ترشا بل اخر د چا لاس دی؟ د خلیزار ټویټونه به مولې دي وی چې وګو ورانکارو ته ګوتنیولې او هغه هر ځل ورانکار یادې خو خاصه ډله یا خاص نوم نه ورکي. تاسو نظر څه دی؟
زبر داسې ارزو کوم چې زبر دې ته د درې عواملو پر اړه کې وګورم. اول عامل چې دی هغه د دې چې تیرو دوه کالونه په پاکستان کې یعنی د توران کرخې شرقي خوا ته چې کوم حوادث روان دي په باره کې تل تکي پښتنو سیاستوالو خصوصا د پی ټی ایم مشرانو او جرنالستانو او روشن فکرانو په وار وار وی چې دلته طالبان بیا را جمع کیږي او ورو هدفي وجنې زیاتیږي، تختول د پیسو لپاره زیاتیږي او بیا باندې زیاته شوې ده په مسونتی خلکو باندې حملې او شوې پاکستان په مسونتی خلکو باندې. نو دا خبرې کېدي او دا مسلسل اغې وي، خو چا ور باندې غوږ نه دی ګرولی، چا نه دی اورېدلې دا خبرې. دا مسلسل وي او دا وخت سره دا تمایل زیات شوی دی، یعنی دا جمع کېدل یا د نوي سازماندهي زیاته شوې ده. دا یو عامل دی او دې کې موږ دا عامل ترلې شو دي دوه خبرو کې چې کله طالبان وایي چې هغوی پلان بي هم لري، پلان اے کا ناکام شو نو پلان بی هغوی په کار راولي. نو پلان بی خو الکې دی چې دغو سیمو کې هغوی خلک را جمع کړي او که دوه کې خبرې ناکام شي بیا که هغوی نظامي غټ عملیات کوي تبا د دې ځایونو نه کوي. نو دا یو عامل دی چې دا تقشو نه زیات شوی دی. او دویم عامل چې دی هغه دا دی چې په شرقي افغانستان کې دا د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ چې کوم هغه زیات شوی دی، خصوصا د کونړ کې چې کوم ویل شوي دي چې ټول اطلاعات چې دي هغوی ته ورکول کېږي، بیا هغوی د هغې په رڼا کې ځان عملیات کوي. نو دا داعش سره د هغوی جګړه چې ده، نو پرون د دې خبر د پیښې په هکله خو یو نظر دا دی چې دا شاید شي هغه جګړه ده چې دلته راغلې ده او دا چې کله چا مدرسه وه دا غالبان چې طالبانو سره دوی ارتباط یا تعلق دی او پکې یو کس نیم پکې راشي د چا کوي چل فعاله یا سرګند یا پېژندل شوی سره دی. نو دویم اړخ دا دی، دریم اړخ چې دی هغه دا دی چې تاسو وګورئ چې د نوې سړې جګړې خبره کېږي، د چین او د امریکې ترمنځ تاوتریخوالی او تنش زیاتېږي. نو دې په رڼا کې چې وګوري نو پاکستان تان دواړه په داسې ځای کې واقع دي چې لکه څنګه چې په زړې سړې جګړې کې دوی یو طرف یا بل طرف ته ودرېدلي وو، یو طرف یا د بل طرف سره یې جنګ کړی وو یا حمایت کړی وو، یو ځلې بیا داسې خبرې لیدای شي. او دې ته مونږ دې په رڼا کې مونږ د افغانستان کې چې کوم اوس روان دي خبرې ترې یا څه مشکلات دي هغه هم په دې عامل په رڼا کې چلل کېدای شي. نو څه فکر کوم چې دا د خشونت زیاتېدونکې پېښې چې دي دې باندې پوهېدو لپاره لازمه ده چې سړی دغه درې اړخه ورته وګوري.
خټک صاحب، تاسو هغه د چین او امریکا ترمنځ تاوتریخوالو ته او کشمکشو ته هم اشاره وکړله، نو آیا دا ویره رښتیا هم دومره ډیره قوي شته چې افغانستان یو ځل بیا د دوو یا دریو قدرتونو د رقابت یا د سیالۍ د جګړې میدان وګرځي او بیا هم افغانان د قربانۍ ته چې دا څلوېښت کاله جنگ جګړو ځپلې دي دا به بیا هم دوام پیدا کړي همداسې؟
دا خطر موجود ده که چې تک یعنی افغان سیاستمداران مشران روشن فکران یعنی دې باره کې خبرتیا پیدا نه کړي او خلق بیدار نه کړي او د دې د نوي جګړو خلاف سیاسي انتخابونه مقاومت ونه کړي نو دا خطر موجود دی او دا ټولې سیمې ته خطر دی. بالاخره بیا افغانستان نه علاوه نور سیمو ته هم خطر دی. نو دا بیخي یو معلوم خطر دی او ګوري ابر قدرتونه خپله جګړې نه کوي، هغوی خپل قواوې په خپل ملکونو کې ساتي یا که استعمالوي هم محدود استعمال کوي. نو هغې پردي خاورو په پردي بینې اکثر جګړې کوي او افغانستان باره کښې خو ګوره دا اکثر چې کوم خلک غواړي چې افغانستان په جګړو کې ښکیل کړي نو په ظاهره د افغانستان صفت کوي، مګر افغانستان اصل کې جنګ ته ورټیل وهي چې دا بیا بیا وایي چې افغانستان د امپراتوریو قبرستان دی. نو شوروي سره جګړه به څوک کوي؟ افغانستان به کوي. امریکا سره جګړه به څوک کوي؟ افغانستان به کوي. نو سبا ته به همدغه خبره چین باره کښې وکړي. نو دا یو واقعي خطر دی او داسې هغه نه صرف وهم یا هغه نه دی، ځکه چې تاسو اسناد چې وګورئ چې کوم جهاني مطبوعاتو کښې خبرې تحلیلونه چاپ کېږي او سیاستونه که تاسو وګورئ امریکې کښې ټرمپ او بایډن کښې به فرق وي، خو فرق دومره اساسي نه دی. یعنی امریکې د راوتلو او د چین سره یو نوی یو قسم ته مخاصمت یا مخالفت باندې دواړه ګوندونه متفق دي که یو رئیس جمهور شي که بل رئیس جمهور شي.
خټک صاحب، که د حکومتونو په سویه باندې خبرې وکړو، مثلا د افغانستان حکومت ډیر سولې باندې ټینګار کوي، د بل خوانه په پاکستان کې هم عمران خان څو ځلې ټینګار کړی دی. تازه په تازه دا پرونی وویل چې د افغانستان سوله د پاکستان امن او سوله ده، او باید نور هر حکومت چې راځي یا هر څه چې راځي په افغانستان کې پاکستان ورسره ولاړ دی، او دا سوله باید وشي، پاکستان د سولې طرفدار دی. نو آیا اول خدا خبره ده چې تاسو د دغو دوو حکومتونو د پنیتونو باندې څه نظر لري، او بل دا چې د دغو دوو حکومتونو تلاس او څه راځي چې د سولې په برخه کې عملی وکړي، او تر اوسه یې دریځ څنګه ارزوي؟ ارزوي
چې تاسو که
مطبوعات
وګورئ، دا چې ریکارډ وګورئ، ورسپانی ژورنالونه وګورئ، نو پاکستان کې یعنی هر حکومت چې پرچه زیاولت نه تر دې وخته پورې ټول دا کلیشایو نمایشي خبرې کړې دي، او امن یې بېخي برعکس دی. یعنی وایي چې افغانستان امن، پاکستان امن، جو بیا طالبان ورې ورلې گئی، یعنی هلته کې جګړې ولې کوي؟ مطلب دا چې دا یو خدا خبر ده، او عمران خان د دې نه کتان مختلف نه دی. دا خبره ده چې حقیقت دا دی چې عمران خان برکه ډېر خبرې ځکه نه کوو چې هغه اصلا په دې خبرو کې ډېر دخیل لري. دلته کې دا جنرالانو کار دی، افغانستان په کبال کې سیاست چې دی دا د جنرالانو لپاره تولید کېږي او عملي کېږي، ملکیت قدرت پکې کم دخل دی، او د عمران خان تر حکومت دی چې د پاکستان په تاریخ کې تر ټولو کمزور حکومت او تر ټولو کم دخل دی لري په دې سیاست کې.
خټک صاحب، د افغانستان حالات ک نور هم یو څه ور داخل شو، او تاسو ګورئ چې په افغانستان کې په وروستیو کې جګړې زیات شوې دي، زور اخیستل دي، او نن په قندهار کې هم په ارغنداب باندې حملې شوې دي، په نورو ولایتونو کې هم په تیرو ورځو کې سخت جګړې روانې وي. هلته په قطر کې کوشش کوي چې بین الافغاني مذاکراتو کې پرمختګ وشي، خو تر اوسه پورې هیڅ کوم پرمختګ نه دی لیدل شوی. نو ستاسو نظر څه دی چې آیا دغه د بین الافغاني مذاکراتو دغه لړۍ چې ده دا ناکامه شوې ده، او آیا پرمختګ نه کېدل په دې معنی ده چې افغانان خپل منځ کې د خبرو د لارې جوړ نه راځي؟
مشکلات ډېر دي، او ما تاسو کو چې دې کې یوازې زه دې طرفدار نه یم چې د خبره یوازې افغانانو ته مزدو کې سره وایي چې تاسو دوی پاتې راغلي دي. حقیقت دا دی چې ډېری خبرې د افغانانو د بس نه بهر دي. د مثال په توګه دوهې کې چې کومه معاهده شوې، په دې کې چې کوم افغانستان نه بهر پایګاوي دي، هغې باره کې هېڅ ذکر نه دی شوی. هغې د غیر فعاله کولو یا د هغې د تړلو تاریخ یا نیټې ټاکل شوې نه دي. نو بین الافغاني مذاکرات کې دا مسلې نه شي حل کولی یعنې چې کوم حملې بهر نه کېږي. نو دغه شی نور عوامل بیا طالبانو دا فکتور چې دی هغه هم یعنی هغوی هم داسې ډېر مستقل نه دي په خپلو ټولو تصمیمونو کې یا تصمیمګیری کې. دغه شی افغانستان نه چې کوم دولتي هیئت دی، هغې کې هم داسې ښکاري چې واحد نظر خو شاید چې موجود نه وي. خیر هغه خو طبیعي خبره دي ټولنو کې ډیموکراسۍ کې اتفاق اختلاف دی اره، خو بیا هم یعنی دواړو طرفو کې چې کوم شي کمپوتري شي هغه د سیاسي عزم کمی دی. مګر طالبانو دا خبره چې دا دي کې لږ زیات کمی دی، ځکه چې دوی داسې ښکاري چې د کوم دوی چې خشونت سره کوم احتیاط لري، یعنی هغه ما یقین نه دی چې داسې په اسانۍ له منځه ځي. هغوی خبرو ته کېدي دی دپاره چې وخت کمی کړي او د خپل نظامي کیسې سرته ورسوي. په دې مرحله کې تاسو ګورئ چې افغانستان کې تاسو سړکونه پلونه ورانوئ، چې کوم انفراسټرکچر دی یعنی ساختارونه دي اساسي هغه ورانوئ. نو دا خو هغو خلکو کار نه دی چې سبا ته حکومت کې راځي. څوک چې حکومت کې راځي هغوی خو داسې شیونه ژغوري، ځکه چې دا شیونه خو د دولت دي، د حکومت نه دي. دا منځ یو حکومت کې سبا بل وي بل ورسو بل وي، مګر دا دولت او دا دولتي طلایي او شتمنۍ او دا خلکو د خدمت لپاره چې کوم شی موسې جوړې دي یا ساختارو جوړې، هغو له منځه وړل خو یعنی دا خو یو قسم ته بلکې سره مملکت سره دښمني ده.
خټک صاحب، که چیرته په داسې یو حالاتو کې د یو درېمګړي ته د یو درېمګړي خبره رامخته شي، یعنی وویل شي چې یو سالس بالخیر رامخته شي، او د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ دغه خبرې پر مخ بوزي، ستاسو په نظر دغه درېمګړي یا سالس به کوم اړخ وي، او په نړیواله کچه کوم اړخ به غوره وي چې دغه خبرې مخته ولاړ شي؟
ډیر اساسي خبره دا وکنه چې لکه څنګه چې امریکا او پاکستان د دوه مذاکرات مخې دی، دې خبره په دوی پورې اړه لري. طالبانو د دې چې څومره پورې تعلق دی، که دوی ورته کرښه راکاږلې وي او دوی ورته ویلي وي چې پسندا یعنی اور باندې حد اقل کمول دي خشونت تشدد، که دا یو قسم د دې باندې دوی ورته مخې ولاړ وي نو دا به شوی وي. خو په تعصب سره چې دوی هغسي په دې کې هغه نه دي، یعنی حساس نه دي، او حقیقت دا دی پښتو کې وایي چې سوځي هغه ځای چې اور ورباندې بلي کړه، نو ماته بل قوت نړۍ کې نه کړه. افغانستان خلکو سره همبستګي، هغوی سره اخلاقي مرستې، دا فرض دی په ټول افغانستان کې د سولې حمایت، که هغه ترکي دی، که هغه عرب هیوادونه دي، که هغه مرکزي آسیایي هیوادونه دي، که روس چین دي، ټولو باندې فرض دی. افغانستان ګاونډي هیوادونو باندې فرض دی. منتها طالبانو په تاریخ کې په فرق راوستو کې مهمه خبره به پاکستان او امریکا وي.
د امریکا خبره مو وکړه، په امریکا کې صدارتي انتخابات هم دا را روان دي. په صدارتي انتخاباتو کې چې څو ګټل کې ګټي دا انتخابات، دا به د افغانستان په آینده سیاست باندې څه اثر ولري او کنه؟
ارزاره چې اول خدای چې دی وګورو چې دی رئیس جمهور ترامپ او دا مخالفت چې جو بایدن ولار دي، دوی په موزګري کې فرق چې دی هغه ډیر اساسي نه دی. یعنی افغانستان د قواو وتلو خبره دواره کوي. البته دا چې جو بایدن منتخب شي نو امریکا به زیاته قابل پیشبینی بشي، یعنی امریکې د پاره کې سره بیا پیشبینی کولی شي اوس به څه کوي اوس به څه کوي. ترامپ وخت کې دا قابل پیشبینی نه ده، دا یو مشکل دی. دا مشکل شاید چې رفشي که بایدن او الیکشن وګټي. مګر ورسره یو فوجانه ډېره مهمه خبره ده چې تام ولري چې انتخابات په امریکې کې کیږي او بیا به څه وخت پس د امریکې نوی رئیس جمهور چې هغه ترامپ وي که بایدن وي، هغه به سوګند پورته کوي. نو دې وخت پورې امریکا کې یو قسم ته ډېر دا ادارې برخه د امریکې د حکومت هغه ډېره فعاله نه وي او امریکا په ځان اخته پاتې کېږي. هغې ورته لیم ډک پرزیدنت وایي که نه. نو دا یو مسله ده چې دې دوران کې چې د خونریزي کېږي نو د دې مخنیوی کولو ته امریکا یو قاطع دریځ یا څه ابتکار کولی شي که نه، دا یو مهم سوال دی.
ډیره زیاته مننه ښاغلی افراسیاب خټک صاحب چې زموږ سره په خبرونه کې حاضر شوې، نظریات مو وړاندې کړل. سلامات اوسئ.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سوالی شئ، فیسبوک بي او اي ډي وا، ټوئیټر @ بي او اي ډي وا، انستګرام @ بي او اي ډي وا، او پر یوټیوب بي او اي ډي وا نیوز.
دا وی ډیو دا تاسو زما غاګله واشنگټن ډی سی نه او ری بیا هم خراغلی او د خبرونې په دې برخه کې مونږ سره یو بل قدرمن میلمه دی چې هغه په لندن کې میشت خبريال سمی یوسف زئی صاحب دی. شو ته خراغلاس وی یوسف زئی صاحب، ستړي مشه په خیر راغلی.
السلام علیکم. مننه تاسو ته احترامات اوریدونکو
ته هم نیک ایلی السلام علیکم. سلامات وسه یوسف زئی صاحب، په افغانستان کې به مو د ورستیو تاوتریخوالو او تشدد په اړه باندې خبرونه اوریدلې وي او تاسو خو هغه څوک یاست چې د افغانستان د سولې پروسی هغه خبرې چې په قطر کې کیږي او یا تر اوسه شوې دي هغه مو هم د نږدې نه څارلې دي. نو غواړو چې تاسو نظر هم را واخلو. په افغانستان کې جنگ زیات شوی دی او د ملګرو ملتونو په وینا په ملکی تلفاتو یا مرګ ژوبلو کې کمی لا هم نه دی راغلی، مخنیوی نه دی شوی او د دې مذاکرات په وجود هم. زما پوښتنه دا ده چې په افغانستان کې دغه تشدد چروان دی، د دې علت تاسو څه وینئ؟ آیا دلیل به دا وي چې په دوحه کې هغه مذاکرات چروان دي هغه ناکام شوي دي، یا دا دی چې فریقین غواړي چې د جګړې په میدان کې یو امتیاز ترلاسه کړي؟
از مو خیال دا تشدد اندازه دومره زیاته شوی دا چې نور هغه د امتیاز خبره هم فکر نه کوم چې هغه د نور مطرح دي، او فکر کوم چې دلته اوس هدف او جګړې کې تشدد زیاتوالی د واک او اختیار ترلاسه کول دي. تاسو ویلي چې ملکی کسان وژل شوي دي پرته له شکه په دې جګړه کې، ملکی کسان وجل شوی دی خو مونږ باید وای چې په مجبور کې افغانان وجل شوی دی که هغه د طالب له طرفه وي که د حکومت له طرفه وي او په منځ کې بې ګناه خلک وي. زه فکر کوم هغه څومره چې تشدد زیاتیږي په هماغه معنا د سولې مذاکرات یا د سولې خبرې بې نتیجې پاتې کیږي او د خلکو امیدونه بیخي له منځه ځي. دا که د دې دپاره دا جګړې وي چې د مذاکراتو په زور د مذاکراتو په میز په ځار قوي وکړي، زه فکر کوم دا رقم جګړې هغه رقم هم نه دي، هغه ډول هم نه دي. اصل مشکلات دا دي چې امریکایانو او طالبانو چې کوم تړون وکړو په هغو کې دوی سرسري د الفاظ یو بل سره پټ تړون که ښکاره تړون وي خو دا پکې واضح و. خلیلزاد مونږ ټولو ته وویل چې طالبان به نور نشي کولی چې په کارونو باندې غټ بریدونه وکړي، غټ تجارت وکړي. خو فکر کوم هغوی دپاره میکانیزم نه و جوړ شوی، یا داسې ډېر عادي او سطحي ورباندې فکر شوی و. که یو میکانیزم جوړ شوی وای نو ممکن بیا دغه تشدد هم زیات شوی نه. خو بهرحال فکر کوم اخري کوششونه دا کېږي چې پاکستان هم بده خبرو کې نور عملا شریک کی او یو نوې طرحه دا جوړه شوې ده چې یو جنګبندي وشي او پاکستان ته هم دغه جنګبندي د مونیټرینګ یا د هغې د کتلو او د جاج اخیستلو دپاره پاکستان، افغانستان، امریکا او طالبان خپل یو ګډه ټیم ولري دغه وټه دغه تشدد زیاتوالی یا جنګبندي ترسره کېږي هغه وڅاري. خو تر اوسه پورې دغه وړاندیز یو ډول لاغلی ده چې پاکستان نور هم عملا په خبرو په حتی د جنګبندي که کېږي د هغه بهیر کې راشریک کړي او مونیټر کړي. خو تر اوسه پورې طالبان سره په کومه داسې نشانی یا داسې نښه نه ښکاري چې طالبان د جنګبندي طرف ته ولاړ شي، او داسې ښکاري چې طالبان اوس هم په دې باور دي چې دوی دا نظام باید چپه کړي او مشکلات ډېر زیات دي. په قطر کې خبرې هم
نو طالبان چې د په دې عقیده دي ساسو په نظر په دې باور دي چې د قوت د لارې غواړي دا نظام را چپه کړي، نو د دې نتیجه به څه وي؟ په قوت کې به آیا څوک به ورسره ومني؟ د افغانستان خلک، د افغانستان بیلابیل ډلې، قومونه او یا ګوندونه او یا قوتونه، آیا طالبان کولی شي په خپل سر او په یوازې ځان بیا افغانستان هغه نیوی ملسیز ته یوسي؟
متاسفانه طالبانو یو ځل دا تجربه کړې ده، او متاسفانه طالبانو چې کوم سوچ او فکر دا وخت ده هغه د هغه نوم لسیزې له سوچ او فکر سره مختلف نه ده. هغوی دا فکر کوي چې پخوا مونږ دا کار کړی، بیا هم دا کار کوو، او د دې کار د کولو دپاره ډېر وخت هم لرو. ضروري نه ده چې دا دوه کاله وروسته، درې کاله وروسته، پنځه کاله وروسته وشي. البته اوس انتخابات امریکې ته منتظر دي، دا فکر کېږي که ټرمپ انتخابات ګټي ممکن امریکایي قوان ووځي. خو که ټرمپ انتخابات وبایلي، بایډن پاتې شي او امریکایانه قوان افغانستان کې پاتې هم شي، بیا هم جګړه به یو شتل باندې دوام لري. زه فکر کوم چې اصل مشکل دا ده چې طالبان یو نظامي قوت شوی ده، له ډېرو ملکونو سره یې اوس روابط دي، خو متاسفانه یو سیاسي قوت باندې نه اوړي. او کله چې دوی یو سیاسي قوت نه اوړي، په نتیجه کې دغه ډول بنبستونه رامنځته کېږي چې دوی چې خبرې وشي بیا هم طالب اوس وایي چې زه به یو اسلامي نظام لرم. هماغه اسلامي نظام بیا دوی کومه نمونه هم نه لري، او د پخوانۍ نمونه هم نه وړاندې کوي چې دغه نمونه نظام به وي. او په اوسني وخت کې په اسلامي نړۍ کې صنعتي او اسلامي طرز و طریقې والا حکومتونه شته، د هغوی مثال هم نه ورکوي. نو یو قسم ډېر ګونګ حالت ده، او د دې معنا دا ده چې اصلته مطلق د جګړې دوام ته او مطلق د قدرت ترلاسه کول دي. په داسې حالاتو کې فکر کوم چې افغان حکومت نور شاید د دې توان ونه لري چې په قطر کې یو ډېر ستر ټریبونال شي، هغوی به ډېر مصارف راځي. هغوی ته د ستر حکومت ستر چارواکي په میاشتو هلته پراته وي او خبرې هم نه ترسره کېږي. نو زه فکر کوم چې د انتخاباتو پورې د امریکې معطل دي، د هغې نه وروسته متاسفانه افغانستان د یو بل بحران طرف ته روان دی. داسې بحران چې څو قدمه پرې نه لري، یو سیاسي لرلید د طالبانو هغه اوس هم فوکس دې کوي چې باید نظام را چپا کو ځکه دې فکر کوي کوم مثال نظام چې دی غواړي هغه بل څوک نه وسرمونی او دوی باید په زور لازم منظم کړي او بېرته جوړ کړي. بل طرف افغان حکومت ته امریکایان دي هغوی هم ونشو کولی چې خپل زوب د وجې نه د فسادونو د وجې نه د حکومت د عدمي توجه د وجې نه او د نورو مشکلاتو نه وجې نه ونشو کولی چې نظام مضبوط کړي یا قوي کړي. نو که امریکایان وځي هم داسې نه پرېږدي چې افغانستان کې د بحران خلاص شي. که امریکایان پاتې کېږي بیا هم بدبختانه جګړې به دوام کوي ځکه یو جګړه چې په یو لک خارجي پوځونو او د افغان حکومت په ټول قوت سره طالب مات نه کړی شو د دې نه وروسته داسې نه بدېږي چې داسې یو قوت پیدا کړي چې طالب ته شکست ورکړي. طالب هم نشي کولی چې بیا حکومت په زور ونیسي او که ونیسي هم نړیواله ټولنه به بېرته ورسره همغه رویه کوي کوم چې پخوا کړي ده. دوی که دا فکر کوي چې زموږ حکومت ورسېږو بیا به نړیواله ټولنه موږ سره ودرېږي. زه فکر نه کوم چې هغه دغه رقم فکر د دنیا سره وي چې طالب تر دې حده پورې کېږي چې کابل ونیسي دغه نه وروسته بیا ورسره وګوري چې طالب سره کوم نظام راوړي یا نړیواله ټولنې ځینې شرایط څنګه مني. طالب دا فکر کوي چې که زه نظام نیسم او مواد مخدره او القاعده او دا نور خلک نه پېدې ما نو دریا برا سره و مليږي. زه فکر کوم چې په افغانستان کې دا نور د مېرمنو حقوق د ښځو حقوق د جمهوریت موجودواله دا ډېر مهم شرطونه دي او د دوه شاید نړۍ نور هېوادونه تېر نه شي.
ډېره مننه ښاغلی سمی یوسفزی صاحب په لندن کې میشت خبریال چې زموږ سره په خبرونه کې حاضر شوي ژوندي اوسي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزو مطبوعاتو هم کتلی او اوریدلی شئ. ویب پاڼه پته ده voadivanews.com. ټوئیټر آی ډی ده @voadiva.
قدرمن اوریدونکو او دا مهال زموږ سره له کابل نه د طالبانو یو پخوانی چارواکی چې اوس په کابل کې د سولې په برخه کې اړیدل کیوي او د افغانستان د خلاصون د لارې شورا مشر دی ښاغلی سید اکبر آغا صاحب هغه سره په خبرونه کې میلمه دی چې ورته خراغلاست وایو. سید اکبر آغا صاحب سلیم شه په خیر دغلی
مهرباني خدای
وبخ. آغا صاحب اول که دارته وایسي چې په دا وروستیو کې دغه تشدد پیښې په افغانستان کې بيخي زیات شوې دي او ور باندې د امریکا د خاصه سازي زلمی خلیزات ټویټونه هم تازه په تازه خبرې شوې دي چې ویلي دي دغه تشدد هغه څوک لمن وایي چې د دوی په وینا ورانکاری دي او د افغانستان د سولې لپاره د موقع چلا سره غلي دا بیا ویلا سره نشي. غوړم تاسو نظر وپوښتم چې تاسو په نظر دغه تشدد څوک دوام ورکوي عامل څوک دي او په دې کې به د چا څه ګټي وي؟
اول خو دوی وایم چې سلامونه تاسو ته وایو چې اوریدون توای دوی وایم چې دا تشدد چې دی دا د دې اصلي عامل چې دی یو د اعتمادي او بے باوري د چې د خلکو ترمنځ هغه د بنجان موضوع چې و د دوه طرفو ترمنځ هغه د اعتمادي سبب وزریاوي چې هغه په داسې حالت کې باندې واو شل چې په خپل وخت باندې لکه څنګه چې امریکایانو د دې مسولیت اخستی وو یعنی مسولانه پریکړه د طالبانو سره کړې وو هغه مسولانه پریکړه باندې خبر نه وسوله هغه زما فکر باندې هغه شکر میشته ورسېده په دې د دې چې هغه د اعتماد سازي راولي وو په دې درو سره طرفو کې چې هغه ملت ټول پکې داخل دي یو طرف او بل طرف چې طالبانو حکومت کې دا د دې چې دغه طرف دې په وټي کې خلک د منځلارو او هغه اعتماد په دې اعتماد یو وشتي دوه د اعتماد سبب دا و چې دا خلک لکه طالبان او حکومت تر څو نستلی وای دا نه کوم یو د دې اعتماد را وستي خو هغه هم په دې حالت کې را لې چې هغه اختلافات څه را لو هغه اختلافات دې ستې اختلافات یو د پنځه په ګټو په قاعده باندې نه دي هغه اختلافات دې تور ستدل چې هغه اعتماد په دغه کې نه رالي چې خلکو توقع و مې کوي چې اعتماد او باور به راشي په دې کې. بل خبره لا هم دا ده چې لکه څنګه چې وسړي دې ته اشاره وکړي چې دا ولې دا د دې اختلاف په چشې باندې وخت او د دې عامل به څوک کوي نو په تر باندې په دې کې څه د خارجانو مداخله د په دې نسبت باندې چې د خبره په قطعنامه باندې مخالفت په قطعنامه باندې جریان لري هغه قطعنامه چې موږ ته شوې ده یو طرف ته طالبان وایي چې په قطعنامه دي بنا چې دا خبره یا قطعنامه دي مبنا وګرځېږي، خو هغه فنجانو په قطعنامه خلاص شوه او مذاکرات هم د قطعنامې د لارې دا شروع شوي دي. نو وایي چې دا مذاکرات چې نور آینده کېږي په قطعنامه دي ول بنا شي، خو بیا هغه و چې د دې قطعنامې شاته هم خارجیان نه ودرېدل. کاشکې دغه قطعنامه چې په یو نیم کال زیات بلکې څه کم دوه کاله په دې باندې د دوی مصارف شوي وو، د طالبانو دغه مجالس شوي وو او د خارجیانو به ډېر مصارف پر شوي وي. بیا هم د قطعنامې شاته د دوی درېدل ضرور وو چې دوی ویلي وایي چې دا قطعنامه خو مهمه ده، وایي چې د دې دا خبره په هغه بنا شي وو دغه موضوع به خلاص شوی وای. نو هغه لا بل تاوان هم ستاسو په فکر باندې چې دلته هر مذاکره یا هر معاهده چې د خلکو ترمنځ وي هغه مذاکرې ته ضرورت لري او هغه ثالث په خیر غواړي. نو دلته ثالث په خیر د دې خلکو دا دغه چې دا ثالث په خیر به چې ملت ته افغانستان کې زما فکر باندې دلته ثالث په خیر هم دوی نه لري ترمنځ. نو چې کاشکې د دوی ترمنځ یو څوک وای نو هغه به دوی سر لاندې دې کړي وای، هغه ملامت ته بېرته ملامت ویلي وای، سلامت ته بېرته سلامت ویلي وای، خو زما فکر باندې هغه کار هم نه وسو. نو دغه مشکلات زما فکر باندې اوس وجود لري. نو د دغه مشکلاتو په وجه باندې زما فکر باندې دغه حالات اوس موږ په افغانستان کې وینو. دغه حالات راپیدا کړل وو چې اوس نو په دې حالاتو کې سړی جنګونه ټوله کوي، یعنی جنګونه عاملي چې دي داسې نه دي چې یوازې اوسمر په خلک یې په طالبانو توانوي. نو مطبوعات ټوله د دې طرف په لاس کښې دي. خارجیان یې هم قوي تشویح ولیدل چې په نرخ کښې پرون نابل پرون خارجیانو بمبار وکړي، منفي خلک هم په منځ کښې ولاړه، مخکې هم وکړي او هلمند کښې هم وکړي، خو دوام طالب حکومت یې هم کوي هر وخت.
خو دلته یوه خبره ده، هغه دا چې حکومت وایي چې مونږ په یو فعال دفاعي حالت کې یو، حملې د طالبانو لخوا کیږي. مثلا نن تاسو وګورئ په ارغنداب کې هم طالبانو حملې کړي، په هلمند کې هم طالبانو حملې وکړې، په بدخشان، تخار او نور ځایو کې یا چاودنې یا حملې دا د طالبانو له طرفه کیږي. په داسې حال کې چې ټول نړیوال اړخونه د اسلامي تنظیم په شمول په طالبانو غږ کوي چې دوی ډزبندي وکړي او یا اور کم وکړي، خو تر اوسه پورې طالبان دغه څه ته نه حاضرېږي. طالبان په داسې حالت کې څه غواړي؟ ولې حملو ته دوام ورکوي؟ د دې حملو په دوام سره به دوی څه لاسته راوړي؟
لکه ما چې وویل دا خو ډېره ښه خبره وه چې دوی حملې د دواړو طرفو یا د دروسو طرفو نه وای، ځکه چې کال قسم تاسې وایي طالبان ډېر کوي یا نور لږ کوي، خو بیا هم ښه خبره به دا وای چې د ټولو طرفو ترمنځ حملې نه وای. خو دا زما فکر باندې دې ته ضرورت لري چې اوس طالبان او امریکایانو چې کومه پرېکړه سره کړې ده دوی هغه پرېکړه رامخته کړي. یو شی د امریکایانو څه په هغه وخت کښې وسو چې دا تشکم د طالبانو سره دوی تمدید نه کوي چې هغه اووه ورځې کړې وای، کشکې دوی هغه تمدید کړې وای. بیا اوس په دې کښې دا خبره ده چې مبهمه پاتې ده چې طالبانو ته وایي چې موږ په لویو لویو ښارو کښې ستاسو سره دا خبره کړې وه چې هلته به حملې نه کوو او په نور دغه کښې دي هغه نه و سره کړي. ښه خبره به دا وایي چې په ټولو منځکو کښې دوی خبره کړې وای. البته که اوس بیا دا خبره یوې اوس هم دا ضرور دی چې طالبانو امریکایانو خبره سره وکړي چې دا ملامتیا په چا کښې ده، ملت ته دا خبره ښکاره شي. دوهمه خبره دا ده چې دا حالات چې ما درته وویله چې دا خبره ورځ په ورځ باندې ځنډېږي، دا ځنډېدل دواړه طرفه دې ته مجبوره کوي چې دوی سره راپورته شي یو څه وکړي. نو زما فکر باندې دا اصلي خبره خو به دا ښه وای چې دا خبره ځنډېدل یې نه وای. افغانانو کښې نور دورې توان نهشته د اقتصاد د لارې، د بلې لارې، د بلې لارې. نو زما فکر باندې چې دغه ځن چې دي دا خپله بې باوري، بې اعتمادي راولي. دا بې باوري او بې اعتمادي هغه سبب و ذریعه د دغسې حالات د یوه طرفه یا د بل طرفه د جنګ سبب و ذریعه ولېږي.
آغا صاحب، ځینې کسان وایي چې طالبان په دې خاطر وخت تلف کوي چې د امریکا قواوې له افغانستانه ووځي، یو ځل بیا دوی هغه دغه خبره چې د دوحې په لوزنامې کې وي کړې وه چې د افغاني مذاکراتو بین الافغاني مذاکراتو کې به شاملېږي شامل شو، هغه شرط یو څه پوره شوی دی خو دا د چي نتیجې ته ورسي کونه رسیږي. ځینې څېړونکو وایي چې طالبان په دې سره وخت تلفي کوي چې ول امریکایان وزي برته بغه جګړې برته بده غواړي چې په قوت سره کابل ونیسي او په قوت سره برته د پنجابر سره خپل حکومت راولي. وایي طالبان دا خیال په ځان سره لري. نو آیا رښتیا طالبان فکر کوي چې په داسې ډول به دوی کامیاب شي او د مذاکرات د لار نه بلکې د جنگ د لارې؟
ځکه څنګه کوم چې هغه فکر یې طالبان سره وي دلته دا خبرې چې دي د ناقص کیږي ځکه چې خلک بیا دا وایي چې حکومت ته خبره زندگی هلته په بین الافغاني مذاکراتو از دوه هدف لري. یو هدف دا لري چې د خپل وخت تیر کړي یو څه به په دغه کې وزن دي وي یو څه به وروسته وي یو څه په بدیانو کې وزن ډوله او ځینې خلک بیا دا وایي چې یا تر حکومت یې زندوي تر د امریکایانو تر انتخاباتو پورې او دا خبره چې تا وکړل ځینې خلک به رښتیا د هغسې وایي چې طالبان یې زندوي تر دغه وخته پورې. زه فکر نه کوم چې طالبانو سره داسې فکر وي ځکه چې دا نیول به ډېر اسانه وي. بیا ساتل چې دي هغه دې ته ضرورت شته چې ټول افغانان په دې کې حصه واخلي نو هغه په دغه رقم باندې زما فکر باندې ښه کېږي چې دوی بین الافغاني مذاکرات کې د افغانانو د ملت ته شرکت ورکړي او یو په اسلامي نظام باندې دواړه توافق تر راولي. البته په افغانستان کې په حکومت کې داسې خلک راځي که په طالب کې وي تغیر د طالب او نور خلک وي چې هغه خلک چې دي هغه خاینین خلک نه وي ښه خلک وي او صلح غوښتونکي خلک وي او د دغه ملت باندې رحم لري. نو دا خو د ټولو افغانانو غوښتنه ده او زه فکر نه کوم دغه مخالفتونه چې تا یاد کړی دا مخالفتونه عام دي چې دا د احتمالات عام دي چې خلک په طالب کې وایي په حکومت کې وایي.
او هغه سبې یو بل مهمه خبره چې دا هغه تاسو مخکې د سالس بالخير خبره وکړه چې اوس کېدای شي د دوی ترمنځ یو دریم غړی را پیدا شي چې د مذاکرات د دوه مخته ولاړ شي. خو یو خبره بل چې دا هغه داده چې کوم اړخ باید دریم غړی وسی د دغه دریم غړی په باب باندې هم اختلافات شته. ځینې کسان چې طالبان به طرف غنی او غوته دولت د یو جانبدار په سرګه ګوري او یا که حکومت ورته به طرف او یو غته طالب جانبدار خطاب کوي. نو فرض مثال کوم ملک یا کومه ډله یا کوم شخص کده شي چې دریم غړی شي ساس پنه ده؟
اول خو زه خپل وایم چې ملکونه دریم غړتوب نشي کولای. نام سیاګان دلته دریم غړتوب کولای شي ځکه چې هغه هم داسې دی د یو طرف ټول یو پښ یو همسایه د بل بنې یو پښ بل همسایه بیا د یو پښ پښ د بل بنې یو پښ ځکه په دې کې ځکه په دې کې چې دی دریم غړی یا غانا کېدلای شي چې د افغانستان ملت ولس شي. هغه ملت ولس کې موږ به طرف خلک لرو هغه لستونه جوړ شي د قومو مراد پکې وشي او د هغې طبقه مراد پکې وشي چې علما دي قومي سپین ږیري دي او مثلا استادان دي د پنتونو او دغه دي ځوانان دي د ټولې وی بیا څوارو طرفو تعلیست پیش سی او پچا پچا کې ملاحظه درلوده هغه معقول او دلایل معقول درلوده هغه دوری شي دغه په دې نور او تل شي دا ملت کولای شي چې مزګوري توپ وکړي او په ملت باندې اشاره دواړه طرفه قانع کړي.
ملت مثلا تاسو په نظر څوک ملت خو یو سازي لري تاسو په نظر څوک کولای شي چې داسې یو سازي ووسی چې هم طالب ته او هم حکومت ته منلو وړ وي؟ خو هغه کسان چې سیاستوال دي یا د خلکو د ډلو مشان دي دوی ټول په یو ډول نه یو ډول د خواو پورې اړه لري یا په حکومت کې یا ووس یا په خوا شریک پاتې شوی دي. نو ملت خو داسې پیژندل شوی اساس نه لري چې د هیڅ خوا نه وي.
دا خلک موږ ډېر لرو چې هغه په حکومت کې ملي شي وي په طالب کې ملي شي وي او هغه هم ملت را ټولولای شي. یو خبره دا ده دا هم احتمال لري چې داسې وشي چې یو څوک په طالب کې سوی وي سلطنت یو څوک په ملت حکومت کې سوی وي سلطنت یو هغه دي په اتفاق باندې ملت خلک را ټول کړي او طالب ته دې پیش کړي او حکومت ته دې پیش کړي. دا هم کېدلی شي د دې لپاره ډېرې طریقې کېدلی شي او دا ډېره اسانه خبره ده چې دوی په دې کې خپله هم کولای شي چې دوی د ملت دواړه طرفونه چلته سره ناست وي هغه په ملت کې داسې خلک بے طرفه خلک په خپله نامنویسه کې چې دغه خلک ډېر راسي زموږ تر مابین د خبرو وکړي. دا د دې لپاره ډېر ښه ښه دغسته ځکه چې دا ملت ډیر په تکلیف دي ډیر په عذاب دي ار سره یو ددان مصرف کوي چې په افغانستان کې ټول حالات دي او ار سره کوشش کوي چې په دغه حالاتو کې به طرف واخی.
ستاسو په نظر کې ملګری ملتونه په دې کې منځګړتوب وکړي په دې کې څه مشکل دی؟
ملګری ملتونه چې دي یو مشکل لري چې هغه په خامخا په هغه باندې طالب ملاحظه ولري ځکه چې دا افغانستان کې چې دا غمر پیر شوی دي د ډیر وخت د ملګرو ملتونو په امر باندې شوی دي. امریکایان ملګرو ملتونو ته پیشنهاد وکړي یا د نورو غربیانو چې راغلي دي ملګرو ملتونو ته پیشنهاد وکړي چې موږ ترګری د پاره او د باور مخزلو د استقبال د پاره او دا چې د دیموکراسي درو اصول د پاره دی او باندې د اړیکو خبرې وکړي دا غوسی او د هو وخت له بیا افغانستان تراله نو د دې خلک د یو طرف کې دي چې دا نه چې هغه به د ملګرو ملتونو خبره باندې دا نیوکو اتحاد وکړي او دا به وایي چې ملګرو ملتونو به نورم دلته دا کوشش وکړي چې خپل خبره دلته د ثابت کړي چې خپل ناکامي صدا شاته نو د فکر نه کوم چې د ملګرو ملتونو خبره به خلک ومني.
که په ملګرو ملتونو باندې طالب ملاحظه لري نو بیا که نور سازمانونه مثلا د اسلامی همکارو سازمان چې د اسلامی ملکونو یو جوړ شوی تنظیم دی کاغه په منځګړیتوب کې طالب په هغه کې هم څه تنقید ولري؟
یا فکر نه کوم چې په هغه کې دی دغه ولري خو البته که ملاحظه په بعض اشخاص او افراد کې ولري او هغه بیا وایي چې دا اشخاص او افراد چې په دې کې دغه نه لرو یا مثلا په نورو ملکونو کې هم دا خلک ته چې هغه په طرف خلک وي مشروع معروف خلک وي نو په هغه باندې د دې کوارو طرفو دغه راتللی چې په هغه طرف په هغه باندې قناعت وکړي بیا هغه راولات چې ته دې بلا برابر کړي چې په افغانستان کې بیا د خلکو ته په راتلل کې چې هغه د دوارو طرفو قناعت راتللی چې هغه خپل د دې په باندې څه کوي چې خو دا فکر کوم چې خبرې ډېری او ساده او د سولې خبرې خدای چې نور چې د کوي دلته خلک تر هغه جلا خبره
کچېته دا تشدد او جګړه دغه سي دوام پیدا کیو د قطر مذاکرې هم پرمختګ ونه کړ نو تاسو په نظر څومره د سیم خان تاسو ګوري چې د افغانستان د سولې دغه پروسه له سقوط او ناکامۍ سره مخ شي؟
د فکر کوم دا یو بل خبره کوم چې د سولې خبره وسند امریکایانو کلی د امریکایانو په لاس کې ده ک امریکایانو وایي لکه د بنديانو موضوع چې شپږ میاشتې وځه بیا د نو فاتم په دې باندې چې وو چې د بنديان باندې خلاصيږي او بعد شپږ میاشتې امریکایانو په دې کې شدت وکړي ټینګار وکړي هغه بنديان هغه خلاص کړل اوس هم ځواب که چیرې امریکایان په دې کې ټینګار وکړي چې دا خبره به خامخا خلاصيږي یا د خپل توافقنامې شاته ولري د مودي پاوې کې نو زه فکر کوم چې دا موضوع به خلاص شي ورنه کدا چې نوې نو بیا دا د دې خبرې سره بیا دا اخلو چې دا مذاکرات چې د طالبانو د امریکایانو ترمنځ تیر شول یا اوس په دا مطلق یو خدا او یو چم او اخلاص پاره کې نه و اراده نه و پاره کې نو دا بی اراده ښکاري.
ډیر زیات مننه ښاغلی سید اکبر هغه صاحب چې موږ سره په خبرونه کې حاضر شو او خپل نظریات مل موږ سره شریک کړل. ژوندۍ اوسئ.
د واشنگتن ډي سي نا دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
زه خبرونه په دې برخه کې زموږ سره یو بل قدرمن میلمه را سره دی چې هغه صفت الله صحاف صافی په افغان پخوانی سفارتکار او همداشان سیاسي چیرونکي او شنن کوي دی چې له کابل نه موږ سره د ټلیفون پر کرخه دی. صافی صاحب ستړي مشه په خیر راغلی.
مننه سلامونه تاسو ته او اوریدونکو ته.
صافی صاحب که راشو دغه روسي جنجالونو ته او روسي تاوتریخوالو پیښو ته چې په افغانستان کې په پیښېدو دي او تر سره کیږي په دې لړ کې نن موږ خبر واورېده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې ځینې قوتونه غواړي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې یا تعلقات خراب کړي او بل خوانه خلیلزاد هم یو ټویټ کړی دی وغه کې ویل دی چې په افغانستان کې تشدد او تاوتریخوالی چې دوام لري د خلکو وینې تویدنې چې دوام لري وای دا د ورانکارو کار دی چې غواړي د افغانستان د خلکو نه د باروتو او د مردکیو یا د مرمیو په څیر کار واخلي. غواړم اول تاسو نظر په دې باندې راواخلم چې دغه قوتونه یا دغه خرابکاري بل اخر څوک دی؟
یو څه چې هغه واضح دي په اوسنۍ مرحله کې هغه دا دی چې د یو خوانه که د افغانستان د سولې مسله د بل هر وخت نه ګرمه او ممکن خاري د بلخوانه د دوړو او د خواو ترمنځ یعنی د طالبانو او د افغانستان د حکومت ترمنځ هم دا ډول په کل کې د امنیتی وضعیت په مزید خرابتیا هم ممکن ښکاری او دغه ورستۍ نشانی هم دغه سره راځي چې متاسفانه دغه دویم اپشن یا دویم انتخاب په اوسنی وخت کې د دواړو لورو په وړاندې مطرح دی او هغه بد اړخ بیا دا دی چې دغه اوسنۍ جګړه متاسفانه د سیاسي موخو په لاره باندې لپاره دغه شدیده کیږي ځکه چې د دوحې د تړون نه وروسته د امریکایانو او د طالبانو ترمنځ زه فکر کوم جګړه خپل ماهیت له لاسه ورکړي او دغه وسنۍ کم زور ازمایي چې د سیاسي موخو لپاره ده نو هغه زورونکی اړخ دا ده چې افغانان په دغه سیاسي موخو لپاره وینه پرې کوي قیمت پرې کوي بشري قیمت پرې کوي او په تنګ کې ویل شو په اوسنۍ مرحله کې چې سیاسي حل همدا ډول نظامي اپشن دواړه هممهاله روان دي او وګورو چې په آینده ورځو کې هفتو کې بالخصوص د امریکا د متحده ایالاتو د انتخابات نه وروسته د سولې پله درنیږي په افغانستان فقط د افغانستان په قضیه کې او که جګړه بېرته د سر نه یوازینی انتخاب د ټولو اړخونو په وړاندې وي زه فکر کوم په بهرني بود کې اقلا جګړه د انتخاب نه ده دغه وضعیت باید ټول اړخونه داخلي اړخونه البته په افغانستان کې درک کړي که طالبان دی او که د افغانستان حکومت دی او حتی پاکستان ځکه چې شل کاله وروسته دغه جګړې ټول اړخونه دې نتیجې ته رسولي دي چې دا د نظامي لارې نه د دې وضعیت حل او یا برلاسی یا یو طرفه کول ناممکن ده بنا آیا موږ اماده یو موږ اماده یو چې راتلونکو شلو نورو کلونو لپاره همدغه سې یو چک چې په هغې کې په نهایت کې فرصتونه له منځ نه ځي پاره کې په نهایت کې د سیمې لپاره مزید خرابتیا او همدا ډول مشکلات ایجادېږي تنها د افغانستان لپاره نه بلکې د دې تاثیرات اوس احتمال دې ډېر دی چې زموږ د سرحدونو نه بیرون شي نو بنا آیا دې ته اماده یو زه فکر کوم چې اکثریت نه په افغانستان کې او نه په سیمه کې دې اپشن ته یا انتخاب ته اماده نه دی
او صافی صاحب تاسو د فرصتونو د لاسه وړلو خبره وکړه او دا خبره د خلیزات په ورستی ټویټ کې هم بیا یاد شوې ده چې دا موقع هر وخت لاس ته نشي راتللی خیله لاسه ولاړ شي نو که چیرته داسې وشو چې د افغاني مذاکرات نتیجه ورنکي او یا جګړه نور هم پسې زور واخلي تاسو څه فکر کوئ چې د امریکا خبرګون به آینده کې افغانستان ته څه وي آیا په همداسې حال کې به پریدي او لاړ بشي بیا با افغانستان خپل منځي جګړو کې په کلونو کلونو دوام پیدا کړی
درې مسلې دي یو دا چې اول باید اجازه ورنکړو چې دغه موقع ضایع شي یعنی دا احتمال موجود دی بل خصوص دغه وسنۍ پیچیدګیانی چې ګورو د موقفونو لريوالي چې ګورو تفاوت نظرونو چې ګورو د افغانانو ترمنځ د ډیالوګ د پایل نه وروسته د تلوي خرز یا به شر د دینه د تیرېدو با وجود په طرز العمل د نه توافق موضوع ده د افغاني اړخونو اراده او تعهد سولې ته البته ولس نه وایم دغه څوک چې ښکیل دی په دې پروسه کې دا د سوال لاندې راولي بنا انتي ته باید اجازه ورنه کړو ځکه چې خدا نه خواسته که دغسې یو موضوع ترسره شي نو قیمت یې ډېر لوی دی بدیلې جګړه ده بدیلې تباهي ده بدیلې د اوسني وضعیت دوام دی او بیا هم زه تاکید کوم چې د دې نه وروسته د دغسې یو وضعیت دوام فقط او فقط افغانستان ته تاوان ورکوي او افغانستان پکې ډېر بایلونکی دی یو دویمه موضوع د امریکا متحده ایالاتو موقف دا یو اساسي سوال دی سمه ده چې بعضي تحلیلونه به دا وایي چې شاید د امریکا متحده ایالات او کداغه د سولې مسله ممکنه نشي د افغانستان سره په امنیتي تعهداتو باندې ودرېږي اما په نهایت کې دغه موږ د امریکا متحده ایالاتو سره په تیرو شلو کالو کې هم د جنگ شریکان و یعنی د افغانستان لوري اما بنا ان په افغانستان کې ثبات را نغی هغه څه چې د افغانانو توقع و بل خصوص چې تمرکز ټول په جګړه باندې د افغانستان په خاوره وشو در حقیقت چې دغه جګړه د بیرون نه اداره کېدل او مدیریت کېدل او د جګړې تلمن وهل کېدل او اقل دغه ژوندۍ ساتل کېدل بنا ان دغه ډول دوام زه فکر کوم هم افغانستان ته ګټه نه لري اما اساسي موضوع دا ده چې امریکا متحده ایالات شاید دې ته تیار نشي چې د دین وروسته کده سولې انتخاب ناکامی کی هغه بیا د افغانستان سره د یو بل فصل د جګړې د مخ وړلو تصمیم ونیسي، بل خصوص چې روان جنگ په افغانستان کې دا نور نه داخلي حمایت په افغانستان کې لري صرف نظر د عناوینو نه، صرف نظر د دې نه چې موږ څه جسټیفیکیشن وړاندې کوو دې جګړې ته، او نه بیندلی حمایت یعنی دغه جګړه لري. یعنی حتی تاسو خپل هلته یاستئ، امریکایي ولس نور د افغانستان جګړې حمایت په ډېره ټیټه کچه شاید موجود وي یا نه وي اصلا. او مهمه خبره بیا دا ده چې ټول ګوندونه یا مطرح ګوندونه که ډیموکراټان دي او که جمهوري خواهان دي دواړه تقریبا د افغانستان سره د تعامل په برخه کې ورته نظر لري، نو زه داسې لوی تغییر او تفاوت نه ګورم د امریکا په پالیسۍ کې.
صافی صاحب، که چیرته خدای مکړه د سولې عمل ناکامه شو او افغانستان بیرته د جګړو لمن ته ورولوید، نو څه فکر کوئ چې هغه وخت جګړې چې مثلا د 2000 کال نه مخکې د طالبانو په وړاندې د شمال ائتلاف جګړې وي، هغه ډول جګړې به بیا وشي او که دا ځل به د جګړو او د مبارزې او د مقاومت بڼه بدله وي، دا ځل به طالبان له څه ډول مشکلاتو سره مخ وي؟
زه فکر کوم چې وضعیت تغییر کړی دی، په دې معنی چې اصلا دغه زموږ اجتماعي زموږ دغه یعنی حتی ټولنیز بدلونونه چې په افغانستان کې راغلي دي، آیا طالبان آماده دي چې دې سره ځان عیار کړي، دغه حقیقتونه ومني؟ یعنی که موږ خو دا وایو چې طالبان د افغانستان خلک دي او په څنګ کې د افغانستان کې د ژوند حق لري، د ژوند تر څنګ سیاسي حقوق لري، دوی کېدلی شي د افغانستان د آینده یعنی د سیاسي آینده برخه اوسېږي او وهنه برخه یې اوسېږي، اما په څنګ کې که دوی دغسې یو تصور لري چې د فاتحانه مسله مطرح کوي او غواړي چې واک یا اقتدار په انفرادي ډول باندې انحصاري ډول لاس کې واخلي، د نورو شراکت منتفي کړي، او په عین وخت کې دغه حقوق اجتماعي حقوق افراد حقوق سیاسي حقوق دغه تنوع د دې ټولنې دا ټول مسایل دوی زه فکر کوم نظر انداز کړي، نه تنها چې افغانستان یې نه مني بلکې هغه څوک چې د دوی حمایت کوي هغه د دوی نه بیا د یو ابزار په صفت استفاده کوي، او سبا له به همدغه سیمه ییز هیوادونه د طالبانو واک په کابل کې په رسمیت نه پېژني لکه څنګه چې تجربه شوی دی. بناً طالبان باید دغه زیرکتیا او دغه هوښیارتیا دغه شل کاله مشکلات او دغه مرخیل کېدلو په جګړو کې او دغه اوږد د دردون نه ډک سفر دوی هم درلود په نهایت کې، د دې نه باید درسونه اخیستي وي، او دغه اوسنی فرصت چې په نهایت کې د نورو افغانانو سره یو ځای د افغانستان د مستقبل په باب باندې مشترک تصمیم نیونه ده، په دې کې باید خپله اړخ نه انعطاف هم وښیي، تعهد هم وښیي او ګذشت هم وکړي، او همدغه ډول د افغانستان د حکومت د لورې نه هم دغه توقع موجوده ده او د نورو سیاسي او مطرحو قوتونو نه هم دغه موضوع مطرح ده. اما زه بیا هم دغه توره سیناریو چې بحث پې کېږي چې ایا موږ دغه داخلي جګړو ته ځو، زه فکر کوم هغه بعیده بولم، ځکه سیمه ییز او نړیوال او همدا ډول د افغانستان داخلي وضعیت ډېر فرق کړی دی د نویو مکلونو په تناسب باندې. البته چې دغه امکان شته اما ډېر ضعیف ښکاري زما په اند باندې.
ډېره مننه ښاغلی صفت الله صاحب صافی، ژوندي اوسئ.
وی او ای دی واخ پرونه دوام لري، زموږ سره ملګری اوسئ.
د وی او ای دی ریډیو ډیر قدرمنو اوریدونکو، دا و زموږ د نن ورځې د هلو وی او ای دروانو چارو خبرونه چې تاسو له واشنگتن ډی سی نه اوریدله. په څو شیبو کې به زموږ خبری خبرونه پیل شي چې زما بل همکار به تاسو ته د ورځې مهم ریپورټونه او خبرونه پکې تاسو ته وړاندې کړي. نو په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ، یو د ورځې په اوږدو کې زموږ ویب سایټ او فیسبوک او ټویټر او انسټاګرام هم تعقیب کړئ او هغه وسره. نو ته تاسو نه اجازه غواړو تر بلې خبرونې پورې الله مو مل شي.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او ای ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او ای ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اوري دی شي. www.voadivanews.com. Here in a case.